لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای سي.
السلام علیکم استری مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2014 کال د جنوري د میاشتې د 15 منیټه دا ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو. پاول خبرونه له اسرار المومند اورو.
بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره کمیټی جوړ کړل شوی. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي او د ولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره کمیټی جوړ کړل شوی. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي د خبر پختونخوا گورنر په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټۍ په غونډه کې دغه کمیټی جوړه شوه. د پیښور کمیشنر په مشرۍ جوړې دې ځانګړي کمیټۍ ته ویل شوی چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید په اړه تحقیقاتي او د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو په اړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د گورنر په مشرۍ د غونډه کې د صوبې وزیر الله پرویز خټک، فاټا چیف سکتر، پیښور کور کمانډر او کمیشنر پیښور سربیره د پولیسو ایف سی مشران او کورنو چارو سکتر ګډون وکړ. بل خوا تېر ورځ له مشال سره په خبرو کې د پیښور امی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شو ماشومانو خپلوانو ویل چې د دوی د بچو د تحقیقاتو لپاره جوړې شوې کمیټۍ هیڅ قسمه رپورټ نه دی وړاندې کړی. د یو بل خبر له مخې هم پرون د بلوچستان چیف سکتر د تعلیمي ادارو د امنیتي انتظاماتو په اړه یوې غونډې ته وویل چې په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو سیکیورټي زیاته کړې. یادوي چې طالبانو د نورو تعلیمي ادارو په نښه کولو هم دړکه کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړ توګه د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې ترګرۍ ضد جنگ اوس نظریاتي جنگ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي.
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں جو ان
کی چکم پٹن زین وو اغا ختم کړی شو. ددوی چکم آلات او نظام وو هغه مو 3 اگست دی خو ددوی نظریه اوس هم ژوند دی دا موږ له پکار دی چې دا نظریه ختم کړو.
د اطلاعات او پخې وزیر ویل په بچا خان پونتون برید کې ککړ ترګر انسانان نه دي. د په خبره هغه ځکه چې دغه وسلوالو په جانماز یا مسله ناست زده کوونکي هم واجه. یا دوی چې درې ورځې مخکې په چاستده کې بچا خان پوهنتون وسلول بل کې د دوه استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون 20 کسان وژل شول. لمشال ډیو خبرونه اوري. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري امنیتي چارواکو ته امر کړی چې دغه صوبې په وزیر داخله باندې د برید پلټنې وکړي او ککړ کسان دې د قانون منګولو ته وسپاري. د صوبې حکومت لخوا خبره شوې خبر پاڼه د اعلی وزیر لخلي لیکي د عام ولس په شمول دې د حکومتي چارواکو د حفاظت لپاره کلک امنیتي تدابیر ونیول شي. د دغې صوبې د داخله چارو پر صوبایي وزیر سرپرست بوګټي تېره شپه د ډېره بوګټي په بیکر سیمه کې بمی برید شوی وو چې پکې بوګټي او د هغه ملګرو ته هیڅ تاوان نه دی رسېدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون مشال ډوکټر ویل په دغو خبرو کې د سولې عالي شورا پرته د بېلابېلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري.
د سولې د عالی شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. دا ارزش لري، بې ارزش نه ده. ولې دومره وسم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسله والو طالبانو په یو اعلامیه کې بیویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر وایي تراګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبرې کړې دي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل پرون مشال ډاکټر ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې خبرې کړي. دا وایي ولسمشر ویلي چې غواړي په افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګه شي چې ترنګ د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند ورسره ښه شي. د شام فعالان وایي دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د شام لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي دغو پورنیو بریدونو 13 کسان په طیبه او 10 نور په بولیل نومي کلو کې وژلي دي. د څار دغه ډله وایي د ډېر زور پر دغه دوو کلو له تیر خالي ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر دې دمه 90 کسان نه زیات وژل شوي دي. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي په ناغوښتونو کې وي، 19 ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یوه کښتۍ چې 340 کسان یې لېږدول فارماکونیس جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. څلور په ناغوښتونو کې وتوانېدل چې ځانونه ساحل ته ورسوي. بلخوا پرون کالولی مونس جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپاره ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږ کسان ژغورلي او د 40 کسانو مړی یې ایستلی دي. او د امریکا په ختیځ او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ توپان له وجې په سلګونو پروازونه لغوا یا کینسل شوي دي، او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په مرکز واشنگټن کې د واورې سخت توپان دی. وړاندوینه شوی چې کېدای شي په واشنگټن کې د 16 تر د 6 سانتي متره پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورو له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړ شوی دی. د اوتر دی مهاره د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرا لالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تا پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د ترګري خلاف جنگ یوازې د ټوپک سره نشي ګټل کېدی، بلکې میډیا ته به هم خپل کردار تر سره کول وي.
قلم کا، کیمرے کا، ٹیلی ویژن سکرین کا، لکھے ہوئے لفظوں کا، ہر ایک کا کردار ہے اس میں.
دوامی نیشنل گن مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین د باچا خان پونتون برید د وژل شوی استاد د کورنۍ سره غمرازی لپاره تللی و. نوموړي هلته څه ولیدل؟
لاری کله غاړه را کوله، نو ما ته د دې خبرې احساس هغه ټایم وشو چې ما ته وایي چې ته خو مخکې له دې درد نه تېر شوی او اوس مونږ ستا او مونږ ته څنګه ته وي داسې مونږ هم شو.
په خبرونه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې درته د فلمي نړۍ معلومات هم درکو. پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د ترګري خلاف جنگ یوازې په ټوپک ګټل ګران دي، بلکې د دې لپاره به صحافي رورولی او میډیا ته هم خپل کردار ترسره کول وي. په لاهور کې وي دستورې ته په وینا کې وفاقي وزیر وویل چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د دې لپاره به د ولس فکر بدلول وي. د نوموړي د سرګندونو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام لاهور کې د پولیس یو ټریننګ ورکشاپ ته د خطاب دوران د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو او خبریالانو د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د دوران یو شمیر پولیسوالو او خبریالانو قرباني ورکړي دي او د هغې په نتیجه کې حالات اوس د پخوانه ډیر ښه شوي. د زیاته کړه چې د وسلوالو خلاف جنگ یوازې په طاقت نشي ګټل کېدی بلکې د معاشره هر تن لبا د جنگ کې خپل کردار ترسره کول وي، ځکه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د لپاره باید خلکو ذہن او نظریہ بدلول وی. دی وائی
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں وہ ختم کی گئیں، جو ان
تدوی چکم پٹن زین وو آغا ختم کرے شو، تدوی چکم آلات او نظام وو ہغه مو تری اغستی، خو تدوی نظریہ اوس هم ژوند دی دا مونږ له پکار دی جی دا نظریہ ختم کړو، زکه که ترسو دا نظریہ ژوند دی وی نو دوی لبا نور نور خلک راضی او په نوی نوی نمونه با کاروایانی کوي. دا یو نظریاتی جنگ دی او دا یوازې په ټوپک نشي ختمې دی، بلکې دی کې د قلم، کیمرې، ٹی وی سکرین او لفظوں پر گڈون دا ہر چا کردار دے،
قلم کا، کیمرے کا، ٹیلی ویژن سکرین کا، لکھے ہوئے لفظوں کا، ہر ایک کا کردار ہے اس میں.
دا پرویز رشید دا سرگندونو پا حق لا چھ مشال ریڈیو دا سلامتے دا چارو کارپو او پروفیسر خادم حسین نتا پوسو کو ندووے دا خبر دا چھ حکومت تا دا دے احساسو شو او پکار دا اس ہاغا وجوہات الٹولی شی چھ ورسرا خلق دا طرح گرے پلار روانی گی. دے زیاتوی
اسم دا مسئلہ حل شوی چھ مسئلہ دے مفکورے پا حوالہ دا نظرے پا حوالہ س علاقو کی دا اگی مفکورہ تیاری گی، س علاقو کی دا اگی ریکروٹمنٹ بیسز دی، س علاقو کی دا اگی مرکزون دی، دے ٹولو شکل چترا غنڈ کی اور ٹول تصویر ہوئی نینو اگینا یو خطرناک صورتحال جوڑی گی، چاہے تانگ رزا کی امپلوشن ہوئی چی دا دنن نارا خوٹ کے دل اور دا دنن نرماتے دل دا باہر نا دا ماتے دلو امکانات موجود دور کی کم نہ کم پاتی شوی دی. پاکستان کی دا دنن ماتے دو دا عمل دے انتہاگر مفکورے دا انتہاگر نیٹورک یا بشپڑ جال اور دا انتہاگر مرکزون دا وجن دے اس ام دا خبر ددی مازغو ترا غلی نو دا خبر ډیره زیاته احمد اگر چې پدې کې لکونه خلق وجلې شو.
خپل خبرو کې پرویز رشید د 400 په پیخه افغان ښکار کړو او وی ویل چې بیګونا خلق وجون کې د انسانیت د دایره نه بهر دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د باچا خان پوهنتون په ترګر بریټ کې د وژل شوی یو زکونکي سید کمال مشر رور ابراهیم وای چې د بریټ پر وخت خپل رور سره په رابطه کې خدا تصور یې نو کړی چې هغه به وژل شي. په دې حمله کې یو ځوانان چې پکې دوه استادان هم وژل شو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د سید کمال له رور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د بریټ پر وخت هغه ورسره په تماس کې او که څنګه.
کم ٹائم کے چلے واقع شو لگا نہ نیمے بجے 9:24 میں نہ منگتے سے میں سے وہ کلو ٹول رونو تر زمان ہوتا چیر یونیورسٹی کی فائرنگ چالو دے او پتہ نہ لگی جس چل دے ما چ زمارو ہتا
تلی سلو ڈگری لے کنا کلاس نے لگے
وی ار سو فائنل شی ود وی دی بل ہفتہ کے مانا پیسے واغ است دے جرا منگا دا فائنل تیسی زکا کاپے نے جوڑو پشاور کے دیو دا کم ایاز مر گئے چ وفات شو دی دوان ڈیر خو مر گری لے کا ایاز بدل ترا تو کی دیش دا مشاعرہ وز ما بخیل نہ دغی تو اشارے دو یونیورسٹی کے چرا دا پروگرام بم پکیو گورو او بیا برازو
کوس کرت کم وقت تاسو ته ټلیفون وکړ هغه خپلې هغې چې کومې خبرې کولې تاسو سره تاسو ورسره څه کولې اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړو دغه مرته لږ وي چې چا چا سره خبرې کولې څه خبرې لګیا وکېدې
هغه دا خبره وه چې فایرنګ چالو دی او بار دی لکه د اسټل نه بار یونیورسټۍ کې فایرنګ دی خو لړه داسې ښکاري نو چې څه چل دی موږ اسټل کې ګیرو نو بس منگ لکھا ماں ہول لکھا 1% ہم داز ہیں تنرات لجے دس یہ واقع بھائی مال یونیورسٹی فائرنگ بھی ہو زخدے بخیر کی تو وی بزو سم لکھا چا ٹیم رو احساس رواڑو مچر پاوی دو تکلیف مو سا غم شیر نہ کھو چدو چدو ہے دشد گر سر دو اس لیے اسٹل دتی ہو وی دکا شان آواز جو دوی سن مسئلہ ہو نور سسو نور سو مدد کون کی ہو تے جو سم سوچو گا مس سر دکا افسوس رہ لجے بدون ہرون کے بدون خاندان کی غزا کی مارتے آواز ولاڑو منگ سرا بے تو چیر دا شن واقع بس خدا بخیر کے او وقت تیر شو بس بیا موږ دغه نمبر ملاو خو بیا نه ملاو بیا موږ ځان درل بس تسلین ورکوري چیر دی به ټیکی او پوج سبې دا به یاغه به
دا بچا خان پونتون په تر اگر بریټ کې د وژشی او ستکون کې سید کمال مشرور ابراهیم سره تاسو د مشال ویډیو مرکه واوریدله. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین زوی راشد حسین سو کال وړاندې وسوالو وژلې او دغه غمی زده چې لوجې نوموړي اوس هرې هغه کورنۍ ته ځان رسوي چې خپل خپلوانې په تر اگر بریټ کې للا سور کړی وي. د جمعې په ورځ نوموړي د بچا خان پونتون په بریټ کې د وژشی استاد پروفیسر حامد کورتا د فاتحې لپاره ورغلی او د کورنیو لغړو سره همرازی وکړه. دا چې کله د پروفیسر حامد پلار میا افتخار حسین تر ورغاړه وته نو سه ورته ویل. میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل
پلار کله غاړه را کوله نو ماته د دې خبرې احساس هغه ټیم وشو چې شي ما توي چی تخو مخکله دې درد نه تیر شي او اوس مونږ ستا او مچ څنګه ته وی داس مونږم شو او څه زمونږ درد نه زیات خبرې دې شي چې دا کوم تکلیف ته کوم درد دې او دې کې چې کله یو ورور راغو هغه را سره غاړه غټه شو په جړا شو او داسې لکه چې سکون محسوسو چې ګینې تمده دې درد نه تیر شوی او چې کله رخصتې دم یو بل ورور راغی نو هغه راته وایي چې ما ته خو اوس پته لګېدی چې ته خو په خپل هم چې کوم دی د شهید دوی چې کوم دی نو پلار یې او ته زمونږ د درد نه ښه خبرې او داسې په دغه سره ما هلته وخت تېر کړو چې څومره وخت ما تېرولو هغوی ما ته کتل زما د هغې غم نه شو برداشت کولی خو هغوی ما ته کتل چې دا سړی دومره غم نه تېر شوی دی نو بار بار به ریپیټیشن کولو چې تاره دې خدای صبر درکړي تاره دې خدای صبر درکړي.
د پخوا د میا افتخار حسین په فاتح کې او په اوس فاتح کې په داسې خاص پیښو کې څه فرق تاسو محسوسوئ؟
چې کله زما د زوی واقع شوې ده او زه دې خلکو له ځمنو دا خلک ځان ته یو مرحم غوندې محسوسوي نو زه اوس په ځان فرض ګڼم چې که هر څنګه خبره وي نو زه په خپل مطلب دی چې دا محسوسوم چې دا خلک دا زما غم د خپل غم سره شریک ګڼي او بار بار چې کوم دی نو هغوی ما ته د دې خبرې احساس راکوي نو زه غواړم چې زه دې خلکو له بار بار لاړ شم چې د دوی دا خپل غم کم شي او مخکې د غم خاده یو طریقه وه اوس زما یو فریضه ده او کامی فریضې په بنیاد چې زه یو مبارزه کوم او د داسې خلکو تپوس لمزما او دعاګانو لمزما.
دین علاوه په تنهایی کې چې تاسو کله یوازې یې که نه شخصي احساسات هم څه یي مور و پلار په ذهن کې وي د خپل زوی په حواله ستاسو په ذهن کې څه راځي څه وي یعنې لکه اوس مثال که د حامد غه تاسو اورېدلی یادم
زمونږ خو داسې واقع ده چې هغه تر اوسه پورې په کور کې را شوې نه ده نو د هغې اثرات په ما خامخا وي زه کوشش هم کوم چې یوازې نه شم او داسې څه ناڅه ملګرو کې ناست یم چې زه مشهور یم او چې یوازې شم نو زما خو چونکې د پښتو په حساب اولاد مطلب چې په هغه شکل یو م شته نه مې د رونو شته نو یو احساس کېږي د پښتنو په معاشره کې د یو چې بنده وي چې زه ګینې یوازې شوم خو دا خو یو احساس دی چې کله دا ملي قدم اوچتوم او عمل ته راځم نو زه بیا هم دغه یو خبره کوم چې د کم بچي زما بچي او زه چې کوم دی نو په دې کې فرق نه کوم.
هسې د خپل زوی غم تاسو څنګه غلطوئ میا صاحب؟
نو زه خپل ځاني کوشش کوم چې زه د مطلب د پارټي اکټیویټیز هم مطلب چې خپل کوشش کوم چې زیات کوم زه غم خادم مطلب چې په دې لحاظ زیات کوم او چې کومه کورنو ته خاص کر تکلیف میلو شي لکه زما اوس د خپل زوی په نوم راشد شهید فاونډیشن جوړ کړی دی هغه زه داسې ګڼم لکه زما زوی زه د هغې په ذریعه باندې ما اوس هم د هغې لکه ځمکه واخېشته او زه یو اکیډمي جوړوم او په دې خیال جوړوم چې د کام بچي هغې چې زه مطلب د سبق ته راوبلم د شهیدانو بچي هغوی ته چې کوم دی نو مطلب د تعلیم موقعه ورکړم نو دا زما د زوی هغه ارمان زه په اړه کې چې کوم دی ساتم نو دا پوره کوم نو لکه د خپل زوی هغه ارمان په داسې طریقه پوره کوم چې کام ته فایده م ورسي او زم چې کوم دی نو محسوس کوم چې ګینې که زما زوی نن مطلب زمانه بدني طور جدا دی خو فکري طور زما سره دی.
د عوامي نشر ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. هلته په پښتونخوا کې د ملت پالو ګوندونو مشران وایي باید ټول ملت پاله او امن خوښه خلک د هغه پالیسي او فکر پر ضد یو خلو شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سختري زیاته وده ورکوي. نور تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نه و ملګري. که چېرې داسې شوی وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تېرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسرې ټیکار وو خلکو به موږ پورې پچمولې کولې ډرامې به یې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی د امریکې نه ډالرې اغېستې دي موږ به ورته وایو چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن خلافو یو مهمه منصوبه او سازش دلان دی. دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي دا خبره چادی سر دور اتفاق نے کہا من شکر دا دے چھے تاسو گورے ٹول مذہبی سیاسی گوندنا آگا خبرہ بندی والحال دی
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواریدای کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پریخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخوخه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یو خوله شي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځۍ ته وده ورکړي.
داسې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه خپل هدف دس بردار دی یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباهي چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپل بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یوه محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاہ خان پوهنتون د برید نورستو یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملت پاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
د مشال ریډیو دا
په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځني اشیا د سانګې مشر او امریکا ته د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. یغوی افغان آئین نه مني نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې ممکن نه وي چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پر باچا خان پوهنتون د پرونو د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادعا کړې وه چې د ضربیاذب عملیاتو پر مهال یې ټول وسله وال له منځه وړي دي که څنګه؟
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی وو، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوست په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حمله کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نوره نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېری داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسی، خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سیوري پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه جسوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
بلوچ مشرانو ادعا کړې چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستې د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچانو پر ضد کارولې. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا ډېر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک ګڼي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وقفېل له ظالمانه قوې څخه کار اخلي. دې حالت ته په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوچو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورېدله. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستانی پوځ یو ځل بیا تور پورې کړی چې برید له افغانستان نه کنټرولېده، خو کابل وایي د هیڅ یوې ترهګرې ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. پوښتنه پورته کېږي چې ولې اسلام آباد په وړو پیښو کې نه، البته په غټو بریدونو کې په سمدستي توګه تور له ادا سره سم په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو پورې کړي. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې ښیي برید له افغانستان نه کنټرولېدی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترهګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر 16 پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت څېړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعات کېږي د هغې پاکلا افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته بدیا اقلا ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکلا بیا له واړه واقعات ټول ته هی پاکې تناظر کې قتل کیږي. لکه که په سوات کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې هی تاثر په زمون کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې دغه موجود دی او دا هغه ځای نه هی راځي او سیادت کې بیا په حملو کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پوه ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترهګري پیښې د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول شي.
وڑے وڑے واقعی کی گی نو په هغه باندې دون ډیره بدنامی نه کیږي د ریاست یا د ریاستی ادارو. غټه واقعیا کی دا د چې هغه کی دوه خبرې یو رامخې تشي، یو خدا به کی رامخې تشي چېره دشمن چې کوم دی چې هغه ته طالب وې تر هغه وې اډیر مضبوط دی، غټه حمله کی دا هغه مضبوطواله راخاره کیږي، او هغه سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري پکې راخاره کیږي. نو دغه خپل کمزوري پټولو لپاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو لپاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تورو لول شي.
خو د پاکستاني فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
پاکستان یا اباسی شوی دی او افغانستان کی موجود دی اغا وڑی وارتی تک چونکی دیدی یا دون اخشال دکی اغا کی راگی بون اغا حالات کی جکن دلوی وارتی دی اغا آگی تک دکی دی اغا چا خان ریرسی یہ تک چی خلق کردی کی یا دلچس بیخ دی او باہی پو اغا بانی میڈیا چکن دی اغا زیادی چکلی نو اغا فرق کاری.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترهګرۍ جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي.
دا و عبدالحی کاکړ په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی چې که د پاکستان ریاست غواړي د ترهګرۍ مخه ونیسي، نو د دې لپاره به عموم راست سرمایه کاری کول وي، لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د ودې لپاره کړي. شاهین بونیری د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګري د دې خبر یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکو خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کېدی شي. د دې نه وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نشي ویل کېدی، ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او کنا لمیان زیوڑی په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نو ورستو د ترهګرۍ پر ضد یو قامی کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلی سیمو کې پوځي عملیات خپیل شو ولې دا پلان په سمه توګه عملی نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی.
لاو شاهین بوری بونیری د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونه را اسرار علم مومن نور.
په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره کمیټه جوړ کړل شوې. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي د خبر پښتونخوا گورنر په مشرۍ پرون د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه کمیټه جوړه شوه. د پیښور کمشنر په مشرۍ جوړې دي ځانګړي کمیټې ته ویل شوی چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید پړه تحقیقاتي او د سوبې د ټولو تعلیمي ادارو پړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړ توګه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې ترهګرۍ ضد جنگ اوس نظریاتي جنگ جوړ شوی او ترهګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د افغانستان د سولې لی شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبینی څرګندوي خو نتایج ته یې هیله نه لري. دغه دوه ورځنی مذاکرې نن د پګواش په نومو یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلیږي. افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. افغان ولسمشر وایي ترهګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبرې وکړې. د امریکا په ختیځ او جنوبی ریاستونو کې د یو غټ توپان له وجې په سلګونه پروازونه لغوا یا کینسل شوی دی او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنی حالت اعلان شوی او لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 18 ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي.
لن خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شئ. تر دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل اونیس پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو. راته وګونی سي
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل قربا ګل آیاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې په نظام شمسي کې تر ټولو لری پرتی سیاري پلوټو ته لیږل شوی نیو هورایزن خلای جاز د دغه سیاري یو نوی عکس ځمکه ته لیږل دي چې پکې یو پوراسرار شیز موندل شوی دی. نیو هورایزن خلای جاز د پلوټو سیاري په سطح دغه پوراسرار شیز په حق له کاربوهان په مخمسه کې اچولې دي. خو د ناسا محققین وایي چې کېدی شي دا شیز د چټلي واوري غټ وي. دا تصویر د خلای جاز یوې طاقتوري کیمرې څخه اخیستل شوی دی. د ناسا ساینسدانان په دې اړه نور تفصیلات راغون ندوی چې د دې اصلي نویت معلوم کړي. د الیکټریک یعنی له برق نه چلیدونکو ګاډو کمپنی تلیسا مشر البن مسک ویل دي چې دا خبره لا چانه پټ نه ده چې د ټکنالوژي نړۍ تر ټولو مشهور کمپنی اپل د دوی په مقابله کې الیکټریک ګاډي جوړوي. دا خبره مس په لاس انګلیس کې له بی بی سی سره کړي. که څه هم په نړۍ کې د خ الیکټریک ګاډو په ځغل کې د تلیسا مقابله نسان او بی ام ډبلیو سره ده خو په دې رسو کې له خساري سره مخ شوه. د ټسلا کمپنۍ په ستونزو کې هغه وخت نور اضافه وشوه چې سیالي کمپنو د دوی یو شمیر انجینران په ملازمت اخیستي دي. په دغه کمپنو کې ایپل د چین کمپنۍ فرایډی فیوچر هم شامل دي. که څه ایپل کمپنۍ په رسمي توګه د ګاډو جوړولو اعلان نه دی کړی، خو په دې وروستو کې د انټرنیټ دوه نمونې رجسټر کړي دي. په دې کې ایپل ډاٹ کار او ایپل ډاٹ آٹو شامل دي. ایلن مسک وایي چې دا خبره ښکاره ده چې کمپنۍ به یو شاندار ګاډی د جوړولو کوشش کوي. دی وایي دا خبره له ټولو نه پټول ډېر ګران کار دی چې تاسې دې کار تر زور نه زیات خلک ګمارل وي. د 2014 کال د سپتمبر میاشت نه تر 2015 کال د نومبر میاشت په موده کې د ګوګل خودکار ګاډي 14 ځله ډرایور بچ کړی دی. دا انکشاف د یو مقامی ریګولیټر کمپنی کړی او د نورو معلوماتو ورکولو غوښتنې هم کړې ده. د دې ترڅنګ شپږ نورو کمپنو هم د خودکار ګاډو د پیښو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه خودکار ګاډی به د 15 کلونو په موده کې په سړکونو کې وي. ګوګل داسې ګاډی جوړول غواړي چې بغیر له ډرایوره چلیږي. خو د کالیفورنیا کې جوړ د صارفینو د څارنې اداره کنزیومر واچ ډاک په وینا له کمپنۍ څخه خپور شوي شمیرو تر مخه د دغه کمپنۍ موقف ډېر کمزوری دی. د پرایویسي پروجیکټ مشر جان سیمپسن وایي چې ګوګل یو داسې ګاډی جوړولو تجویز څرنګه ورکوي چې پکې به نه سټیرنګ ویل وي، نه به بریکس، او نه هم پکې ډرایور وي. د کنزیومر واچ ډاک په رپورټ کې ویلي شوي چې د کالیفورنیا په سړکونو کې کوم خودکار ګاډي له 15 میاشتو راسي ګرځي، په هغې کې د ګوګل ګاډي د 2.5 میلیون نه زیاته فاصله په خپله وهلې. په ځینو وختونو کې د ګاډي سافټویر ناکامه شوی چې له وجې یې ډرایور سټیرنګ ویل په خپله اخیستی و. د ساينس فکشن مصنف او د روبوټس کارپو لوګان استرونیچ خبرداري ورکړي چې 25 کاله پس تبا د انسانانو او روبوټ ترمنځ پیښې رامنځته کیدی شي. د کینیډا ساينس فکشن لیکوال په خبره 2050 او 2055 کې د انسانانو او روبوټ ترمنځ هغه وخت تنازع په جنگ کې بدلیدی شي چې کله د انسانانو نه زیات روبوټ کار شروع کړي. نوموړي په خپل بلاک کې لیکلي چې دا جګړه د ټرمینیټر فلم په شان هم کیدی شي چې مصنوعي ذهانت له یو حد نه ډیر زیات شي. د ټکنالوژي کمپنۍ مایکروسافټ د نوي آپریټنګ سیستم او اس ونډوز لسم په اړه نور معلومات خپاره کړي دي. د مایکروسافټ په یو بلاک کې د صارفینو لخوا د ایچ براوزر په اړه شمیرې خپرې کړي دي. کمپنۍ وایي چې ونډوز لسم تر اوسه پورې په 200 میلیونو نه زیاتو کمپیوټرو کې فعال ده. د کمپنۍ په خبره ونډوز لسم تر اوسه پورې معرفي کړل شوی تر ټولو تیز آپریټنګ سیستم دی. کمپنۍ دا هم وایي چې په دې وروستو کې دا آپریټنګ سیستم تر ټولو زیات کارول کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 او 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې د مشهور اداکار لیوناردو ډی کیپریو نوی فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی هیټفل ایټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم، او په دریم نمبر فلم ډیډیز هوم دی. بلخو د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو امیتاب بچن او فرحان اختر نوی فلم وزیر په لومړي نمبر دی. فلم وزیر تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهرخ خان فلم دلواله په دویم نمبر دی. فلم دلواله په هند کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې یې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د جولای په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship.
Oh,
bear this one. We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز د فلم ټریلر خور شوې دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. کاسوم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی او په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسورث کار کړی دی. دا تیر فلم په شان په دې فلم کې هم پودل شوی چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خلای جاز د حملو پر ضد رايوزي شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمېدونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 24 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them in my dreams. They're coming back.
Today, you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back!
د هندي سینما هنرمندانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره د بالیوډ ډایریز په نامه یو فلم جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ریما سین او اشیش ویدارت کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې څنګه فنکاران د سینما نړۍ ته راځي او څنګه یې سماجی ژوند متاثر کیږي. فلم بالیوډ ډایریز به د فروری په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, गांव
मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं.
सर एक्टिंग मेरी ब्लड में है.
ए मनवा
बावन साल का पति मुंबई जाना चाहता है एक्टर बनने. अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
ऐसे कितने लोग कर चुके हैं. अमरीश पुरी, बमन ईरानी,
विष्णु श्रीवास्तव.
नींद से फलक तक है बाहें पसारे, आज भी तो सिकंदर है यहाँ.
د هندي سینما مشهور اداکاره کترینا کیف نوې فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکن په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشنز باندې جوړ دی. دا فلم ابھیشیک کپور ډایریکټ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کایفوچی فلمونه جوړ کړي ول. فلم فتور به د فروری په 12 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
پہلی بار جب تمہیں دیکھا تھا فتور بم پھٹ گیا میرے سر میں. ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے, تمہارا سکارف, تمہاری کہانیوں کی کتاب, چنار کا لال, اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے.
Khan Saab, Rising Star.
Pashmina dhago ke sang koi aaj bune khwab aise kaise aali mein gunje kahi nahi saab.
कैद कर लिया तुम्हें फिरदौस जाना की.
मुझे तो लगा था तुम आजाद करोगे.
अब खुद से आजादी तो सिर्फ मौत ही दे सकती है या फिर इश्क.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیزې خپرونې مدرسې په اوسني اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان د حکومت لخوا په مدرسو کې د اصلاحاتو معرفي کولو پر موضوع بحث شوی دی. د پاکستان اوسني مرکزي حکومت په دې هیواد کې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره په اقداماتو پیل کړی دی چې مهم ټکی یې د مدرسو نوم لیکنه، نصاب او مالي مرستې دي. که څه هم تر دې وړاندې هم تیرو حکومتونو په مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو دا ځل حکومت په دې لړ کې د جدي تګلارې خپلولو خبره کوي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځه کړو سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات دي. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 25 زره په شاوخوا کې مدرسې رجستر دي او په همدومره شمیر کې نه رجستر شوي مدرسې یادېږي چې تر 30 لکه زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوم لیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي، چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته اڑان دی کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړي دا. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
نوموړي خبري غونډې ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي شوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یوه کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې څه باندې یوه لسیزه وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې ها وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسٹریشن سلاسی و.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1985 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولو یوه سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب له لارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پر مخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مشرق یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دې نه بعد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټرک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دي راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم وکړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعۃ زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دانشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی. نو تر څو پورې دا فرق زموږ هیوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې د خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څنګه په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واسطي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم سړي کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندانی په اساس کوم سړي کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدې چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل کې واخی پاره کې به جدید علوم شامل کړي، علما به له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کړي. کڅوک بیا له دغه د جدید علوم مخاطب دي، مثلا تر لسم پوری داسې یو نصاب جوړ کړي چې باندې کې طالبان چلیدای شي د دین طالبان او د دنیا طالبان چلیدای شي. لاغه برد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی او طالبان د لپاره بیلی. نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکي، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر.
د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکي ګڼي.
کم فنډونه راځي خارج نه، مطلب دا لکه خلکو طرف نه، لا ادارو طرف نه، لا مختلفو چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقې په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسطا نور ملکان چې کم دي، د خاص کر عربو هیوادونه دي، دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي، مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم یې دغه هم دی، پرابلم مې ورته وایي، لا سهولت ورته وایي، دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي، دا ډېرې غریبې دي، او دی غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټنه هم غواړي، او دی کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولنې اولنې او د بنیادي تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هله پورې بدل شي، چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی، ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوی دا بنیاد پرستی ورته خوده شوی لوي دا بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده خوش پناهي کوي، او دا سه خبرې جوړي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی ور خبر وړاندې کوي. نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی، هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کوم ده دا اسې په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدې او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دی لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي، بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي، ټول کې لاول دي حکومت دا چلو کی چې اور دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت پلاس کې دي، هغه دې داسې یو ماډل جوړ کی چې دا غي نه بات عوام هغه وګوري چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی، نو بیا په خپل خود به خود دا علماء به هم بیا وایي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره، نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منن لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کی او بیا دا غینه بعد دی علماء سره د خبره وکي دا مدارس دي واخلي به شک چلو سیدا اګه علماء ورل نه ورکي، نو بیا د حکومت تاسې مدارس بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماډل پاتې کید، عوام دې بس پاتې کیږي دا مدارس په خپل شور شي، بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي، نه فرقه وارانه اختلافات دي، دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.